اوس به ان شاء الله مون د سورۃ الکوثر د آیتونو تفسیر کوو. د دې سورۃ نوم د دې پاولنی آیت کې دی، دا مکی سورۃ ده. دا په قران کې د ټولو نه مختصر یعنی وړوکې سورۃ ده. په ځین ځایونو کې دا هم راځي چې دا مدنی سورۃ ده، لیکن ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې دا په مکه کې نازل شوی وو، او د حضرت زبیر رضی الله عنه او د حضرت عائشه رضی الله عنها نه هم. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ په منځ کې ناس وو، اچانک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خوب غلبه راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او سر یې اوچت کړو. وی فرمایل چې اوس په ما باندې یو سورت نازل شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم وی، او بیا یې د دې سورت تلاوت شروع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو پیژنئ چې کوثر څه شی دی؟ مونږ وی چې الله او د هغه رسول بهتر پوهیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه نهر دی چې د دې زما سره زما رب وعده کړی ده. په دې کې خیری کثیر دی، او دا هغه حوض دی چې په دې باندې به د قیامت په ورځ زما امت وارد شي، یعنی پیش بشي، او د دې کنډولی به د اسمان د ستورو امروي، او یو بنده به د هغه ځای نه لري شي. زه به وایم چې ای زما ربه، دا خو زما امتي دی. الله تعالی به وفرمایي چې تا ته څه پته ده چې ستا د تلو نه پس د څومره بدعات شروع کړي وو. دا روایت په مسلم کې دی. او په کوثر باندې خو به مونږ خبره کوو انشاءالله چې دا څه شی دی. صرف په دې خبره ځان پوه کړئ چې په دې کې دا هم اختلاف دی چې دا مدني صورت دی، لیکن زیات دا راځي چې دا مکی صورت دی. چې کله مونږ د آخري آیت تفسیر کوو نو دا خبره به واضحه شي انشاءالله چې دا مکی صورت دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، مونتاس تعتاكرو كوثر، أو دا كوثر سروت دي كاف أو را، لك يو لفظ رازي كثرت، نو دينا كوثر واتي دي، يعني دير زياد كثير تعداد، لك سنگ چي دا نفلنا نوفل لي. نو دغه شان د کثرت نه کوثر دی چې کوم څیز په تعداد کې زیات وي او یا په مرتبه او قدر کې ډیر لوی وي، نو هغې ته به یې کوثر وي. د دې یو مطلب دی خیر کثیر، یعنی ډیر زیات خیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیر کثیر میلو شوی وو، او هغه ورله الله تعالی ورکړی وو. نو په دې کې بیا حوضی کوثر راځي. هغه خو هم یو خیر دی کنه. کو خاص معنی واخستی شي نو حوضی کوثر، او عام معنی ده کثرت، یعنی ډیر زیات. یعنی الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خیر، رحمتونه او برکتونه دا ټول هر څه نازل کړي وو. الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څومره هر څه ورکړي دي، نو هغه ټول په دې کې راځي. اوله به مونږ دا ګورو چې څه دی هغه خیر چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلو شوی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې غمونه او تکلیفونه برداشت کړي وو، نو هغه د هر چا نه ډیر زیات وو. او په هغې باندې چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کوم خیر او بلایی ورکړي وه، نو هغه هم د هر چا نه ډیره زیاته وه. کوثر د ټولو نه زیات خیر او خوالی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړو. نو هغه خیر او بلایی سو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما له پنځو هغه سیزونه راکړی شوي دي چې هغه بل چاله نه دي ورکړی شوي. اولنی شی دا دی چې په دشمن باندې زما روب د یوې میاشتې په مسافت باندې کیښودو، یعنی دشمن به زما نه په خپل زړه کې د یوې میاشتې نه مخکې روب محسوسوي. دویم، زما لپاره ټوله ځمکه پاک شوا د مسجد دپاره، ځکه چې په نورو مذهبونو کې به خلکو هر ځای مونځ نه شو کولی. د مسلمانانو دپاره ټوله ځمکه پاک شوه، هر ځای مونځ کولی شي هغوی. دریم، زی شفاعت کول والا جوړ کړم. څلورم، مالی مقامی محمود را کړو او زما دپاره یو مقامی وسیله دی. هم دا شان په سورت الدوحا کې دی. وللآخرة خير لك من الأولى او آخرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د دنیا نه هم زیات بهتر دی. هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نور هم ډیر خیر ملاویږي. ورفعنا لك ذکرک. په دنیا کې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اوچت کړو او د دنیا په هر ګوټ کې چې نن اذان کیږي او په دنیا کې هر وخت په یو نه یو ملک ضرور اذان کیږي، چرته د مازیګر د منځ وخت وي، چرته د سحر د منځ وخت وي، په هر منټ باندې اذان وي. او په اذان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي، اشهد ان محمدن عبده ورسوله. او په څلیرشتو ګنټو کې یو ساعت داسې نه وي چې په اذان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواهی نه ورکړی کیږي. دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم او مقام الله تعالی اوچت کړو او موږ له حکم را کړی دی چې کله هم تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخلی نو په هغو باندې درود ضرور وایئ. فرشتې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي او د پیدایش نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نم محمد شو چې د چا ډیر زیات تعریف یعنی صفت وشي نو سبحان الله، الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دنیا کې هم عزتونه ورکړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین له غلبه ورکړه او باقی پیغمبرانو له الله تعالی داسې غلبه د تلو په وخت کې نه ده ورکړي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی ده. نو دا خو ډیر زیات شیزونه دي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دنیا کې ورکړل. په منځ کې هم په تشهد کې مونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو نو خیر کثیر ورله ورکړو او په آخرت کې به ورله الله تعالی حوض کوثر عطا کړي. او د کوثر نه دلته حوض کوثر هم مطلب دی. نو د کوثر په غټه معنی کې حوض کوثر هم راځي. د دنیا او آخرت ټول نعمتونه خو دي، لیکن هلته به هم حوض کوثر یو ډیر خاص حوض نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عطا شي. او د دې حوض کوثر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا یو نهر دی چې په هغې کې ډیر خوالی دی چې هغه زما رب ما ته عطا کړی دی او د قیامت په ورځ به زما امت راځي زما په حوض باندې، یعنی په دې نهر باندې. حوض پیژنئ؟ یعنی د اوبو یوه وله. هغه به وي د حشر په میدان کې او د هغې په خوا کې به دومره کنډولي پراته وي، دومره ډیر به وي لکه د ستورو په تعداد. نو سوچ کوئ چې څومره لوښي به وي هلته. او جنت طرف ته چې دا نهر یعنی وله ده، نو هغه طرف ته خیمې دي تموان او د دې خاوره خالص د مشک ده. په کومې ګټې د پاسه چې دا نهر بهیږي نو په هغې کې خالص ملغلرې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه دا نهر په جنت کې لیدلی و او د جبرائیل علیه السلام نه یې تپوس کړی و چې دا کوم نهر دی. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا هغه کوثر دی چې الله تعالی تاسو ته عطا کړی دی. د دې اوبو د پیو یعنی شاودو نه زیاتې سپینې دي او د شهد یعنی ګبین نه زیاتې خوږې دي. او د دې نهر په غاړه اوږدو اوږدو غړو والله مرغۍ ناستې دي، یعنی د هغوی به دنګې دنګې مرۍ وي. چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره واورېده نو هغوی فرمایل چې دا مرغۍ خو به بیا ډېرې ښکلې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به په خوراک کې هم ډېرې مزیدارې وي. نو الله تعالی هغه نهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا تا کړی دی او چې د حشر په میدان کې خلق ډیر زیات تږی وي، نو هغه وخت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خپل حوض نه چې د هغې ځمکه د ملغلرو او یاقوتو ده، د هغه حوض نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه ورکوي خپلو امتیانو له. او چې څوک یو ځل هغه اوبه وڅکي نو د هغو تنده به داسې ختمه شي چې بیا به هغو ته بالکل تنده نه لګي، یعنی د حشر په ورځ به هغه د تندې نه محفوظ شي. او هغه نهر چې دی نو د هغې پلنوالی هغه د ایله نه واخله د سنا پورې دی، د هغې پلنوالی. نو دا الله دا رحمت سمره غټ مظهر دی دا صورت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې دا الله تعالی کوم نعمت او رحمت دی هغه دا صورت بیانوي او دا صورت په یو داسې وخت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي چې کله کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابتر وی ابتر وایي هغه کس ته چې داغو اولاد نه وي چې څوک میراث وي او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو قاسم نو کفار مکه دا وی چې دی خو ابتر شو. بغوی رحمه الله لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبه نه بهر راووتو عاص بن وائل له کافرانو یو سردار و هغه وخت کعبې ته ننوتو هغه د دواړو د یو بل سره ملاقات شو او دواړو خبرې وکړې او د قریشو سرداران هغه وخت په کعبه کې ناست وو او چې عاص څنګه داخل شو نو سردارانو ترینه تپوس وکړو چې تا د چا سره خبرې کولې نو هغه وویل چې هغه ابتر چې دی استغفر الله ربي یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوی چونکې وفات شوی و ابتر هغه کس ته وایي چې څوک یوازې پاتې شي یعنی میراث شي او بیا د هغو نور نسل نه وي د هغې دا خیال و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي نو د دو ذکر به ختم شي ځکه چې د دو خو وروسته اولادې نارینه نشته او چې د چا به اولادې نارینه نه و نو د هغوی متعلق به داسې خبرې کولې نو الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت نازل کړو چې اے نبی ته ولې فکر کوې تعالی خو الله سبحانه وتعالی خیر کثیر در کړی دی سوچ کوی دا څومره د تکلیف خبره ده چې کله د یو انسان زوی وفات شي یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نور هم ډیر تکلیفات وو زوی هم وفات شو د هغې د پاسه دوی داسې خبرې شروع کړې چې عقبه بن معید به وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم یو بچی به هم باقی پاتې نشي هغه به ابتر شي نو الله تعالی بیا دا صورت نازل کړو دا خبره هم راځي د یو یهودی په باره کې چې دا غونه کعب بن اشرف نوم و نو قریش ورته وی چې ته خو د مدینې سردار یې دې سړي ته خو لږ وګوره چې هغه د خپل قوم نه جدا شو یعنی ابتر به یې دې ته هم وی چې څوک د ټولو خلکو نه جدا شوی وي کټ شوی وي لکه چې یو شاخ د ونې نه کټ شي نو د هغه شاخ بیا څه حال وي هغه وچ شي که نه نو دغه شان دی هم د خپل قوم نه جدا شوی دی نو د دو هیڅ هم نه دی پاتې نه به د دو نوم وي او نه به یې څوک تپوس کوي دی زمونږ د مذهب نه جدا شو زمونږ نه کټ شو اوس خو دی ډېر یوازې شو اوس به د دو څوک تپوس هم نه کوي نو په دې وجه الله تعالی دا صورت نازل کړو نو د دې په شانې نزول کې دا دواړه خبرې راځي یوه خبره دا ده چې هغوی وی چې دی زمونږ نه کټ شو یعنی زمونږ د مذهب نه جدا شو او دویمه خبره دا وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شوی و نو ګورئ الله تعالی خپل نبی له څومره ښکلې تسلي ورکړه او د خیر کثیر خوشخبري یعنی زیر یې ورله ورکړو تاسو ګورئ که نه سبحان الله چې یو بنده خپل ځان د الله تعالی په لاره کې وقف کړي تکلیفونه برداشت کړي نو الله تعالی ورله بیا اجر د هغې مطابق ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر غمونه زغملي دي مالی هم بدنی هم د اولاد هم او نفسیاتي هم یعنی ذهني هر قسم تکلیف برداشت کړی و او قربانۍ ورکړی وي او چې کله دا صورت نازلېدو نو حالات داسې نه وو چې په هغې کې دا خبره په نظر راتله چې پته نشته چې څومره غټه کامیابي را روانه ده یا څومره غټ خیر میلاوېدو واله دی د نازلېدو په اعتبار سره د دې نمبر 15 دی نو لږ سوچ وکړئ چې په هغه وخت کې څنګه حالات وو د دې خبرې چا ته علم و چې موږ ته به کامیابي میلاویږي او یا موږ به په کفارو باندې غالب راځو هیڅ هم نه وو هر طرف ته تکلیفونه وو مصیبتونه وو او هر طرف ته د کافرانو دښمنۍ وې او د هغې د پاسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو او دا خلک داسې نه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیسو تسلی ورکړی وې غمخاري بسره کړی وې دوی دومره لویدلی وو په اخلاقو کې چې ابو لهب په منډه منډه لاړو هغه ډېر په خوشحالۍ سره وویل چې پته ده درته چې محمد ابتر شو نو سوچ کوي چې دا غوی اخلاق څومره خراب شوی وو. او ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر وو، نو باقی مصیبتونه خو وو، خپلو خلکو ترینه هم نظرونه واړول او داسې ظلمونه یې ورسره شروع کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره قربانۍ ورکړی دي د دې دین په لاره کې، نو الله تعالی هم بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص مدد وکړو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن کامیاب کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لې ډیر خیر ورکړو. نو یو خبره یاد ساتئ، کې دې شي چې پاوله کې بنده ته هیڅ فایده په نظر نه راځي او کامیابی پکې بنده ته نه ښکاري، لیکن کو انسان هغه کار د اخلاص سره جاری وساتي او مشکلات برداشت کړي، نو بیا د الله سبحانه و تعالی د طرف نه ضرور نصرت یعنی مدد راځي، ضرور کامیابی راځي. اوس ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله تعالی هغه مدد ورکړو چې هغه هیچ چاله هم نه و ورکړي، ځکه چې رټولو نه ډیر غمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم برداشت کړي وو. او یو بل خبره هم ده په دې کې، دا هم دی یعنی د خیر یو بل معنی هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله نبوت میلاو شو نو هغه هم یو خیر دی. اکرمه رضی الله عنه فرمایلی دی قرآن هم خیر دی، خیر کثیر یعنی کوثر دی، ثواب هم کوثر دی، آخرت هم کوثر دی. نو د قرآن په باره کې الله تعالی فرمایلی دی چې دا کوثر دی، دا خیر دی، ډیر زیات خیر دی. او زمونږ دا خیال وی چې کله مونږ قرآن زده کوو چې دا خو مونږ په مشکله کې شو، په دې کې خو ډیر غټ مشقت دی، مهنت دی، حالانکه دا خو خیر کثیر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی عطا کړی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اوس مونږ ته میلاو شوی دی. مونږ چې دنیا ته راغلو نو مونږ له الله تعالی راکړو، څومره غټ خیر دی دا، څومره غټ نعمت دی دا چې دې ته خیری کوثر وویلی شو او تاسو له الله تعالی دا نعمت تر کړی دی. نو ګورئ چې د کله راشي تاسو د قرآن سره لګېدل یې، نو نورو خلکو شاید چې د زیارت په ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ ډېرې کمایانې کړې وي، پیسې به یې ګټلې وي، نور به یې سیزده کړې وي، کلاسونه به یې اغوستې وي، نو هغوی چې هر څومره ګټه کړې ده هغه به ټوله په دې دنیا کې پاتې شي او کومه کمایي یعنی ګټه چې تاسو کړې ده نو هغه به ستاسو سره لاړه شي، د دې نه بهتره بله کمایي نشي کېدی. نو ګورئ الله تعالی دا کوثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړو او د دې نه پسې سو فرمایل، فصلی لربک وانحر، اے نبی د دې نه پس ته مونځ وکړه او د خپل رب د پاره قربانی وکړه، یعنی تعالی الله تعالی خیر کثیر در کړی دی، نو دا غي شکریا به ته څنګه ادا کوې د مونځ کولو سره. او دویمه سو طریقه دا قربانی وکړه، نو مونځ او قربانی دواړه په یړ کله کیږي د حج په موقع باندې، یعنی چې کله لوی اختر وي نو په هغې کې مونځ هم وي او قربانی هم بنده کوي، نو دا ترینه هم مطلب اخیستی کیدی شي او هسې هم تاسو مونځ کوئ، بدنی عبادت هم کوي او په مالی عبادت کې هم قربانی ده. په بدنی عبادت کې د ټولو نه ښه مونځ دی او په مالی عبادت کې قربانی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه شکریا ادا کړی وه؟ او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مونځ کې دومره اوږد قیام کوو چې خپې مبارکې به یې وپړسېدی او چې هغې ته به کله وویلی شو چې تاسو خو الله تعالی مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، تاسو خو الله تعالی بخلی یې، نو تاسو ولې دومره محنت کوئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د الله تعالی شکرګزار بنده جوړ نشم چې هغه ماله دومره غټ نعمت را کړی دی، نو زه د شکر ادا کولو دپاره الله تعالی ته ونه درېږم. نو منسو دی، دا د شکرګزارۍ یو طریقه ده چې کله تاسو شکر ادا کوئ نو د شکرانې نفل ادا کوئ. تاسو ټولو ته زودا خبره کوم، ځکه چې دلته کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوثر عطا شو نو ورسره ورته حکم وشو چې مونځ کوه، پوه شوی؟ او تاسو ته چې د قرآن کوم خیر میلاو شوی دی الحمدلله چې اوس تاسو دا کورس مکمل کوئ، نو د دې په مکملېدو باندې سجده شکر ضرور ادا کړئ. والنحر او قرباني وکړي سونه سو قرباني ضرور وکړي د الله تعالی په لار کې کو اوخ نوي نو د بيزي قرباني کولای شي پاغي کې هم حصہ چولای شي کو غوا نوي نو د یو وړوکی سیس قرباني هم کولای شي لیکن د الله تعالی په لار کې سو شیر او باسه یو ورکړي یعنی د چا چې څومره استطاعت وي د خپل وس مطابق پیسې ورکړي نو په دې طریقه قرباني وکړي او تاسو پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا سو کړی وو د لوی اختر په ورځ د سلو خانو قرباني ورکړي وه د حجۃ الوداع په موقع باندې او په هغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې او یو خان په خپل لاس نهر کړی وو او باقی حضرت علی رضی الله عنه کړی وو نو د اختر په ورځ چې کوم افضل عبادت دی نو هغه داری چې بنده قرباني وکړي ځینې خلکو ته نن دا دومره ضروري نه ښکاري هغوی وایي چې د قربانۍ څه فایده ده د دې نه ښه دا ده چې موږ چاله خوراک ورکړو یا کپړې ورله ورکړو لیکن افضل عمل په هغه ورځ داری چې بنده قرباني وکړي نو دلته د خیر په میلاوېدو باندې د مونز او قربانۍ خبره شوې ده موږ ته چې کله خیر میلاو شي مثلا چې کله الله تعالی تاسو له اولاد درکړي نو د ټولو نه مخکې زموږ نه زموږ مونځونه لاړ شي موږ وایو چې مونځ نشو کولی ځکه چې بچی مو ټوله شپه ویښ ساتي نو مونځ له څنګه پاسو بل خیر چې کله چا ته خرشته میلاو شي او وادي وشي چې کله واده شي نو مونځونه ترینه لاړ شي چې اوس خو راسره وخت نشته ځکه چې مصروفیت مې زیات شو یا تاسو د ډیرو ورځو نه جاب غوښتو یا تاسو غوښته چې کاروبار مې وچلیږي کاروبار زیات شي یا جاب میلاو شي یا ترقي میلاو شي بیا بنده وایي چې اوس خو زه دومره ډیره بیزي یم مصروفه یم چې وخت نه وي زما سره ځای نه وي نو مونځونه پاتې شي تاسو ګورئ چې کله موږ ته خیر میلاو شي نو زموږ نه مونځونه قضا شي او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیر میلاو شو نو الله تعالی سو فرمایل فصلی لی ربک منځ وکړه د خپل رب دپاره او قرباني ورکړه او ګورئ د دین په شروع کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرباني ورکړې وه ما تاسو ته ویلي وو چې څه څه قربانۍ ورکړې وې او په آخر کې هم یعنی چې کله تاسو ته خیر کثیر میلاو شي نو بیا هم قرباني کوئ مکه فتح شوه د حج موقع میلاو شوه قرباني وکړه نو شروع هم د قرباني سره او ختم هم د قرباني سره پاوله کې جسمانی تکلیفونه وو او ذهنی تکلیفونه وو نو دا هم یو قربانی ده د عزت قربانی او په اخر کې زناور قربان کړو د الله تعالی په لار کې بیا الله تعالی فرمایي ان شانئک او دا صورت خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې نازل شوه دی د نور چا د پاره نه دی ځکه چې کله کله دا چې وی چې د ک زمیر لګېدلی وي نو په هغې کې اوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره راشي او بیا پکې د امت خبره هم وي نو شانئک لفظ چې دی نو په دې کې چې کومه معنی ده دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم خیر کثیر میلاو شوی دی نو هغه بل چاته نه دی میلاو شوی رحمت للعالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبوت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت په د ټولو نه زیات وی د قیامت پر ورځ بل به د یو نبی هم دومره غټ امت نه وی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به په دنیا کې زیاتیږي ان شاء الله او بیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان د نیکی کوم کارونه کوي نو دا غي اجر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجر ډیر زیات دی چې الله تعالی ورلا ورکړي دی لیکن دا خبره مه هیروي چې هغه قربانۍ څومره ډیر وي او دا خبره یاد ساتي چې د قربانۍ نه د تیرېدو په وجه کامیابی راځي لیکن تاسو ته مضبوط او سیدل دی په دې لار باندې ثابت قدمی په کار ده ان شانئک هو الابتر بشک ستاسو د دشمن جړ بکټ شي ستاسو د دشمن چې تاسو توایي چې د دوه اولاد ختم شو د داسې شو هغه شي شو نو تاسو ګورئ دا غو د دشمنانو سره سو شول ځینې داسې شو چې د هغوی چې کوم نسلونه وو هغه مسلمانان شول. د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه مسلمان شو. ابو لهب د هغو سره داسې وشوه چې هغه کله مړ شو نو د هغو زامن د هغو د خښولو دپاره هم موجود نه وو، او د هغو نه داسې څښاب وینتلو چې هغوی خپلو غلامانو ته وی چې دې دا شان به هر چېرته ارتاو کړی، نو هغوی په یو کوهي کې په دې طریقې سره ارتاو کړو، هغوی له لاس نه ور وړل. د یوې لاټۍ سره یې د هغو لاس شراخ کودو او کوهي ته یې وغورځوو. او ځینې داسې شو چې هغوی یا پخپله مسلمانان شول او یا یې اولاد مسلمانان شول، نو د هغوی خو نومونه ختم شو، ځکه چې مسلمانان د کافرانو وارثان نه وي او دا شان کافران د مسلمانانو وارثان نه وي، او چې د هغوی بچي مسلمانان شو نو د هغوی نسل خو ختم شو. نو هغوی چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تو ابتر یې، ستا نه پس به ستا ذکر ابتر شي، ځکه چې که تو د دې دنیا نه لاړې نو ستا زوی نشته نو ستا نسل به څنګه چلیږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خو الله تعالی داسې اوچت کړو چې د را روانې زمانې پورې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او نوم به اوچت وي، او د قیامت پورې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم سره درود شریف ویل کیږي. دا څومره غټ اعزاز دی او څومره غټ فضیلت دی چې څوک هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخلي، نو د دعا سره به اخلي، د عزت او احترام سره به اخلي. او کوم خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف و دشمنان و، هغوی ابتر شو. نو ولی نن څوک چېرته خپل زیله ابو لهب نوم دی او یا څوک داغو د نوم سره خپل نوم لګوي یا څوک داغو نوم د عزت سره اخلي، الله تعالی هغوی ابتر کړل او د هغوی نومونه او د هغوی ټولې نښې ورکې کړې. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دا ډېره غټه خوشخبری ورکړه چې اے نبی، ته ولې پریشانه کیږې؟ ستا دشمنان به ابتر شي. د دې سره زه تاسو ته یو ډېر اهم حدیث بیانول غواړم، په دې باندې موږ ټولو ته غور کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې کله حوض کوثر ورکړې شو، نو په هغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ټولې نه مخکې به زه په حوض کوثر باندې ورسېږم، او هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو له اوبو ورکوي. ټیک ده، لیکن امت کوم یو دی او امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ نو په ابن ماجه کې یو حدیث دی، د هغې نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی څوک دی. په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوم عرفه په ورځ دا په آخري خطبه کې فرمایلی وو خلکو ته چې اے خلکو، په دې خبره باندې خبر شئ، زه به ستاسو نه مخکې په حوض کوثر باندې حاضر شم او ستاسو په کثرت یعنی ډیر تعداد به فخر کوم، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به د ټولو نه زیات وي. ځینې پیغمبران به د یو یو یا دوو دوو امتیانو سره راشي، څوک به د لسو سره راشي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دومره ډیر امتیان وي، دومره ډیر امتیان وي، سبحان الله. نو دلته یوه ډیره اهمه خبره ده، دا په غور سره واورئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګورئ، په هغه ورځ باندې زما مخ مه توروئ. دا الفاظ باقاعده په حدیث کې دي، یعنی ما مه شرمنده کوئ چې ستاسو د عملونو په وجه زه وشرمیږم او زه خفه شم او پریشانه شم، ځکه چې د بنده مخ کله تور شي چې کله په بنده باندې ډیر غمونه راشي. او ای فرمایل چې زه به د ډیرو خلکو د خلاصولو کوشش کوم، فرشتو به هغې نیولی وي او بوزی به، او زمانه به فرشتې هغې راکاږي، هغوی به زما امتیان نه وي. زه به ویمه چې ای زما ربه، دا خو زما ملګری وو، زما امتیان وو. نو او به ویلی شي چې ای نبی، چې تا ته څه پته نشته چې ستا نه پس دوی څه څه کړي دي، تا ته پته نشته، یعنی فرقې جوړې کړي دي، بدعتونه شروع کړي دي، د دین ټوله حلیه بدله کړې ده، اصل دین یې پرېښی وو او څو نوې نوې طریقې جوړې کړې وې، دا ټول بدعتونه په دې کې راځي. الله تعالی دې موږ د دې انجام نه بچ ساتي، او الله تعالی دې موږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس اوبه نصیب کړي. امین یا رب العالمین. ګوره دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخیال وی چې دا زما امتیان دي، یعنی هغوی به د امت سره راغلی وي. استغفر الله، کیدی شي چې د ودو نښې هم وي په هغوی باندې، لیکن هغوی به بدعتونه کړي وي، یعنی د هغوی د پاره به د سنت عمل نه و پوره. هغوی نوي نوي طریقې ایجاد کړي وي او په هغې باندې پتلو باندې به فخر محسوسوو او په هغې باندې فخر کول محسوسوي، یا هغوی ته دا ښه خبرې ښکاري د خپل دین په نسبت چې په دې باندې تلل ضروري دي. څنګه کیدی شي چې تاسو د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې پرېږدئ او نورې طریقې درته ښه ښکاري چې دا صحیح دي د هغوی د طریقو نه؟ تاسو ته نوې نوې طریقې ښې ښکاري. که چا ډېر علم ویلی وي یا د غټ عالم خبره وي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه غټه بله طریقه نشي کېدی، که هغه تاسو ته ډېره هم ښه لګي او تاسو وایئ چې د دې کار په کولو کې څه خرابې دی. خبره د خرابي نه ده، خبره داسې ده چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دي کړي، نو ځکه یې موږ نشو کولی. اوس که زه ووایم چې د سحر د دوو رکاتو مونځ په ځای زه څلور رکاته کول غواړم ځکه چې زما سره وخت ډیر وي، نو د دې سره څه فرق پرېوځي؟ تاسو خو پکې زیاتې راوستو، سو کمې خو مو نه دی کړی. وکړه، هیڅ خبره نه ده، سو ګرانه نه ده ستاسو دپاره. او که تاسو ووایئ چې په هغه وخت باندې زما ذهن هم تازه وي، نو زه ډېر مونځ کولی شم. د ماسپښین مونځ به کم وکړم او په فجر کې به یې زیات وکړم، نو تاسو داسې کولی شئ؟ نشئ کولی که نه؟ ولې نشئ کولی؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څنګه دین خیالی دی، نو فرمایلی دي چې دا دین مکمل شوی دی، چې لکه یو شی مکمل شي نو هغه بیا نشي زیاتی دی. د دې خبرې خو بیا دا مطلب شو چې نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین نامکمل پریښی دی او موږ له ډېر هر څه راځي، نو موږ به په دې دین کې نور څیزونه شامل کړو. یعنی تاسو بیا په هغو باندې بهتان ولګوو چې هغه نعوذ بالله موږ ته پوره دین نه دی را رسولی. زموږ عقل او پوهه دومره ډېره ده چې معاذ الله موږ له هغه خبرې راځي چې د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوچ نه و کړی او هغو ته پته نه وه کوم چې موږ کوو او یا زموږ عالمان کوي یا چې کومې خبرې زموږ په رواج کې دي. دا تاسو ویل غواړئ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تلل غواړئ، بیا تاسو د دې خبرې جواب ورکړئ. که په هغې کې تاسو ته خیر هم ښکاري، شیطان خلک د خیر د لارې نه اړوي که نه، نو هغه په داسې طریقو باندې خلک د دین نه لرې کوي، بلې لارې ته یې بوزي چې په دې کې څه حرج دی. زه خو د نیکۍ کار کومه. د پردې شاته وګورئ چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ختموئ. چې چرته هم بدعت شروع شي نو هلته کې سنت ختم شي، دا خبره یاد ساتئ. چې چرته هم بدعتونه راشي نو سنتونه ختم شي. نو ګورئ چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده او که نه. که وه نو په سر سترګو، که نه وه نو که هغه خبره د سرو هم وي نو زما نه ده پکار. موږ له په هغه خبره عمل پکار دی کوم چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی او په هغې خو زموږ نه عمل کیږي نه، او د مخکې مخکې تلو کوششونه موږ ډېر کوو، نو ولې موږ به داغونه مخکې شو؟ څنګه ترینه تاسو مخکې کېدی شئ؟ د هغو طریقه چې الله تعالی انډورس کړی ده، الله تعالی پرې مهر لګولی دی د هغوی په طریقه باندې، چې هم دا طریقه ده چې زما خوښه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې ته ویلی شو چې دا طریقه مکمل ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو دپاره بهترین نمونه ده، اسوه حسنه ده، او تاسو هغه بس پرېږدئ او نور مثالونه کتل غواړئ، نو په دې کې ډېر غټ پیغام دی زموږ له ټولو دپاره. او دویمه یوه بله خبره د دې حدیث نه ثابتیږي، او هغه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله پته ده چې د هغو امت څو عمل کوي، نو که چېرې هغو ته دا پته وي نو هغو به بیا داسې ولې وي چې دا کس پرېږدی، دا خو زما امتي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ پته نشته چې د هغو امتیان څو عمل کوي، په هغه ورځ به هغو ته پته ولګي او الله سبحانه وتعالی به وفرمایي چې تاسو ته پته نشته چې دوی ستاسو شاته سوسو عملونه کړي دي. د دې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې خبره دی، نو په دې کې ډېر غټ میسج دی. په خپلې طریقو کې، په خپل ژوند کې تاسو ګورئ، که چېرې موږ هغه طریقې پرې نه ښودې چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف دي، نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت کوئ؟ که چېرې ستاسو د هغو سره محبت وي که نه، نو د هغو د طریقو سره به مو محبت وي. که د هغو د طریقو سره مو محبت نه وي او د هغې نه علاوه مو د نورو طریقو سره محبت وي، نو تاسو چې کوم محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ظاهروئ، نو په دې کې خلل دی، په دې کې کمی دی، په دې کې نقص دی. داسې کېدی نه شي چې زمونږ دي د چا سره محبت وي یا زمونږ دي څوک خوښ وي او د هغو طریقه زمونږ نه وي خوښه او نورې طریقې مو خوښې وي. الله تعالی دې موږ د هر قسمه بدعتونو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې نه کړي چې په هغه ورځ داسې وشي چې موږ په خپله هم شرمنده شو او موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عمل سره شرمنده کړو او د حوض کوثر نه هم محرومه شو. او کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. او بدعت وی هغه شی چې هغه تاسو د ثواب په نیت په دین کې شامل کړئ، هغه ته بدعت وایي. بدعت خو همیشه سوخه کار وي، داسې خو نه وي چې الله دې معاف کړي چې څوک دروغ شامل کړي په دین کې، یا رشوت پکې څوک شاملوي، یا شراب څکل. دا خو هر چا ته پته ده چې د ګناه کارونه دي. بدعت دی هغه کار چې هغه خلکو ته د نیکۍ کار ښکاري او په دین کې شامل کړي، د دین حصه یې بنده وګڼي، د ثواب په نیت سره شروع شي. او نن خلک نورو خلکو ته په وینا باندې ستړي شول، لیکن هغوی وایي چې نه، موږ د مور او پلار طریقې نشو پرېښودی او زمونږ دا طریقې دومره خوښې دي که هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وي او که نه، موږ ته بس کول دي. نو الله تعالی دې هدایت ورکړي هر چاله. بس الله تعالی دې زمونږ زړونه کلاو کړي چې موږ په سنت طریقه باندې روان شو او د بدعتونو نه لرې تښتېدو والا جوړ شو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.